السلام علیکم دوستانو د ازادي راډیو دا مازیګرنی خبري مچله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او تر شپږنیو بجو پورې دوام کوي، او چې د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د بهیر پر شفافیت ټینګار وکړ او د هغه مرستیال وایي چې انتخابات عبدالله عبدالله مخکې او روسي دواړه ځل دوی ګټلې دي. په همدې اړه او په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست دوم پړاو انتخاباتو 80% رایې تفتیش شوی دي، رپورټونه او مطالب اوریدل شي. خو په سر کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله وایي د رایو د تفتیش په پروسه کې ستونزې شته. د پاکستان پارلمان د عمران خان له ډلې سره د خبرو ملاتړ وکړ او د حماس ډلې درې مهم پوځي قمندانان نن ووژل شول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د رایو د تفتیش په پروسه کې ستونزې شته او باید نړیوال څارونکي دغه بهیر په غور وڅاري. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې کولې، په ورته وخت کې ادعا وکړه چې انتخابات د دوی ټیم ګټلې دي.
دوه ټکي باندې اشاره کوم او تاکید کوم. یو دا چې موږ او تاسو پوره باور او ایمان لرو چې موږ د اول دور د انتخابات او په دوم دور د انتخابات موږ د نتیجه ګټلې وو او ګټلې دي. په دې کې هیڅ شک نشته.
د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر زیاته کړه چې یوازې د رایو د دقیق تفتیش په نتیجه کې یو مشروع حکومت رامنځته کېدای شي او دا بهیر باید سم بشپړ شي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې تر اوسه د ټولو رایو 80% کې صندوقونه تفتیش شوي دي او د نورو صندوقونو د تفتیش چارې مخته روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه له ملي وردو سره د 212 زرهي ټانکونو مرسته وکړي. د دفاع وزارت وایي ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
دا هغه ډول زری پوش چې د عراق له جګړې وروسته جوړ شوی، د چاودنو پر وړاندې ډېر لوړ مقاومت لري. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې 212 ارادي زری پوش د 2014 میلادي کال تر پایه ملي اردو ته ورکړي.
د عظیمی په وینا تر اوسه له دغه زری پوشونو څخه 40 ارادي افغانستان ته سپارل شوی دي. د افغانستان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای د نیویارک ټایمز خبریال میتیو روزنبرګ ته له افغانستان په 24 ساعتونو کې د وټلو پریکړه سیاسي بڼه لري. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نیویارک ټایمز د خبریال موضوع باید د رسنیو د سرغړونو د چیرنو کمیسون ته راجې شوی وای. نجیب شریفی زیاته کړه چې د نیویارک ټایمز ورسپانې د خبریال پورا پور کې داسې څنو چې د خبریالي له وصول سره د په مخالفت کې وي. خو د افغانستان نوې څارنوالي ویل دي چې روزنبرګ ځکه له افغانستان وتلو ته اړ کړی چې د ملي ګټو خلاف مسایل خبرول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه وینا لغوه کړه چې ټاکل شوی و نن یې پارلمان ته وکړي. تر دې مخکې پارلمان په غوسه اکثریت دا رد کړ چې د سړک د سر د اعتراضونو لپاره دی نواز شریف استعفا ورکړي او پارلمان دې منحل شي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پارلمان ته وویل چې خبرې دې پیل شي.
مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہم بھی یہی چاہتے تھے.
د مذاکراتو سلسلہ شروع شوه دا او مونږ هم دا غوښته. پدې کې د اپوزیشن ګوندونو، حکومت او د ټولو یو کردار دی.
ټاکل شوی دی چې نن ناوخته بیا دواړه لوري سره خبرو تکشینی. عمران خان ټینګار کوي چې د نواز شریف له استعفا پرته خبرې ګټه نه کوي. بلور ته وسلوالو په خیبر دره کې دوه پاکستانی موټروانان چې افغانستان ته د ناتو ځواکونو لپاره د سون مواد لیږدول وژلې دي. د بریدنن سار په خیبر دره کې پر هغې عمومي لاره وشو چې تر تورخمه غځېدلې ده. د حماس اسلامي وسلواله ډله وایي چې درې جګپوړي پوځي قمندانان یې سهار وختي په غزه کې د اسرایلیانو د هوایي برید پر مهال وژل شوي دي. حماس څرګنده کړه چې یو محمد ابو شامله، بل رائد العطار او درېیم محمد برهون نومیشي. د حماس ویان سامي ابو زهري نن په غزه کې رویټرز اژانس ته د حماس د وسلوالې څانګې القسام د دغو دریو غړیو د وژل کېدو په اړه وویل.
اغتيال قادة القسام في رفح هو جريمة كبيرة.
دا القسام دا مشان وجل پرافحكي يوستر جنايته چه لده سربا ونت وانيش ده چه دا فلسطين دا خلقو دا اراده مخبونيسي یا دا هغوی مقاومت کم زوره اكري استعمار با دا تاوان پريكري. د حماس په وینا د دغو دریو قمندانانو په ګډون اته تنه په رفح کې یو ځای په یوه کور کې ووشل شول. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد استخبارات او ځواکونه د دې برید لپاره وستایل. واشنگتن وایي په لسګونو ځانګړیو امریکایي ځواکونو په وروستیو کې د خبریال جیمس فولي او نورو امریکایي برمته شویو د خوشې کېدو هڅې وکړې، خو هغوی ونه موندل. دغه کسان د اسلامي دولت وسلوالو په سوریې کې نیولي. د تروریستي هڅو د مخنیوي په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما جګپوړې سلاکاره لیزا موناکو وایي اوباما د دغه ماموریت امر د اوړي په سر کې ورکړی و. دا لومړی ځل دی چې واشنگتن اعلان کوي چې په سوریه کې دننه پولي پوځیان لري. دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وشو چې جهادیانو د فولي د سر پرې کېدو یوه ویډیو خپره کړه. خبریال فولي د 2012 کال په نومبر کې برمته شوی و. اوباما وایي د دې سربیره چې د بل امریکایي خبریال سټیف ساټ لاف سر هم په خطر کې دی، امریکا به د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. اوباما وویل چې دا ډله لکه سرطان ټولې سیمې ته ګواښ دی او په یویشتمې پیړۍ کې دغه ډول ډلو ته ځای نشته. د فولي د سر پرې کولو پیشه په نړیواله کچه غندل شوې ده.
ل احمد شیبر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د بهیر پر شفافیت ټینګار وکړ او د هغه مرستیال محقق وی خاغلی عبدالله مخکنی انتخابات هم ګټلی او د دوهم دور انتخابات هم دوی ګټلی.
انتخابات ما بردیم، از تیم مقابل بخواهیم به شورای اجرایی در اختیارشان است.
او خبر دی انتخابات خپلواک کمیسیون وی چې د جمهور ریاست دوم پړاو انتخاباتو شپېته فیصد رای تر اوسه پورې تفتیش شوی دی. په همدې خبرونه کې اوري چې د ختیځ زون امنیتي ځواکونو اکمالاتو لپاره درې جنگي هلیکوپټرونه ورکړل شوی دي.
دغه درې بالا هلیکوپټر رسیدلی دی او د دین وروسته به نور هم تقریبا شپږ یا او به برابرېږي. راځي
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی شپېته په سلو کې زیات شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو موضوع هم تعقیبوو. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وبچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د بهیر پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې یوازې شفاف نتیجه ورته د منلو وړ ده. خاغلی عبدالله نن په کابل کې په غونډه کې ویل چې نړیوال څارونکي باید د تفتیش شفافیت ته پام وکړي او هغه پوښتنو ته ځواب ورکړي چې د کاندیدانو له استاو سره پیدا کیږي. د اشرف غنی احمد زین انتخاباتي ټیم هم دریو د تفتیش پر شفافیت ټینګار کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې دریو د تفتیش شفافیت په بشپړ توګه تضمین کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دریو تفتیش د کاندیدانو د استازو نړیوالو او ملي څارونکو په حضور کې په شفافه توګه پرمخ ځي. صفی الله ستنګزه او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د پروسې پر شفافیت ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که دا پروسه شفافه نه وي د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وکړې او د انتخاباتو له خپلو کمیسیون نه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازو ته پیدا شوې پوښتنې ډېر ژر ځواب کړي. عبدالله عبدالله وویل د انتخاباتو هغه نتایج ورته د منلو وړ دي چې د شفاف تفتیش په نتیجه کې اعلان شي.
سوالات پیش نازیدی ما پیدا شدن که بس اسرع وقت باید دوم جوابش پرداخته شد. خلاص
په دې وختونو کې زموږ څارونکو ته ځینې پوښتنې پیدا شوي چې باید ډېر ژر ځواب شي. بس نور موقع نه ده پاتې. مونږ خلکو ته ویلي کوم تفتیش چې د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره شي باور پرې لرو او دا خبره یې را سره منلې. په همدې خاطر خلک په نورو لارو لاړل نه او زموږ د خبرو په تمه دي. مونږ باید قانع واوسو چې دا تفتیش عدالت تامینوي.
د اصلاحاتو او همپالنې د مشرتابه پلاوي په شمول د دې ټیم سلګونه غړو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره پکې د انتخاباتو کمیسیون ګرام وبلل شو چې په خپل کار کې شفافیت په پام کې نه دی نیولی. ښاغلی عبدالله وویل په تخنیکي برخه کې د رایو د تفتیش شفافیت او په سیاسي برخه کې د ملي یووالي حکومت هغه څه دي چې د افغانستان یو روښانه راتلونکی تضمینولی شي. له بلې خوا د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د رایو د تفتیش پر شفافیت ټینګار وکړ او د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو یو شرط تفتیش په پروسه کې شفافیت وباله. د دغه ټیم ویان فیض الله زکی په یو خبري غونډه کې ویل په تخنیکی برخه کې د ښاغلي عبدالله له خبرو سره هم نظر دي او باید شفافیت په هره برخه کې پام کې ونیول شي.
چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د مورد روان د تخنیکی گفتن
هغه څه چې ډاکټر صاحب عبدالله د تخنیکی بهیر په اړه ویلي د تحول او تداوم ټیم ورسره هم نظر دی. موږ هم باورمن یو چې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل یوازې د تفتیش د پروسې له بشپړېدو سره چې باید په شفافه او دقیق ډول وي او د نتایجو له اعلان وروسته چې طبعا شفافه به وي ترسره کیږي.
د رایو د تفتیش په اړه د شفافیت غوښتنه په داسې حال کې د دواړو ټیمونو لخوا مطرح کیږي چې تر دې دمه د 50% رایو تفتیش پای ته رسېدلی. د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د تفتیش پروسه په شفافه توګه د دواړو کاندیدانو د استازو، نړیوالو او ملي څارونکو په حضور کې مخته ځي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل د انتخابات خپلو کمیسیون ډاډ ورکوي چې د تفتیش پروسه به شفافه مخته ځي او هر راز ستونزو ته په ګډه کاري کمیټه کې د حل لار پیدا کیږي.
سلو کې تفتیش دا دی دواړو ستادونو د ناظرینو په حضور داشت کې د فیفا او ټیفا انټرنیشنل ډیموکراسي سازمان ده او د هغې تر څنګه د اروپایي اتحادیې ناظرین او د ملل متحد د ناظرینو په حضور داشت کې ده تفتیش صورت موند. موږ د دواړو ستادونو د تخنیکي ټیمونو په موجودیت کې یوه کمیټه جوړه کړې ده چې دلته د دواړو ستادونو تخنیکي مسؤلین جمع د ټاکلو د خپلواک کمیسیون د ورځې لخوا چې کومې ستونزې رامنځته کېږي دوی په خپله په هغه مجلس کې پرې بحثونه کوي.
ښاغلی هوتکی وایي دواړه انتخاباتي ټیمونه باید په بشپړه توګه له دوی سره همکاري ولري څو د انتخاباتو کمیسیون وکولی شي د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب سره سرته ورسوي. کارپوهان هم د رایو د تفتیش شفافیت د راتلونکي نظام د مشروعیت لپاره ضروري بولي او وایي چې پروسه باید په شفافه توګه مخته ولاړه شي. ازادي راډیو کابل.
و امریدل چې د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د بهیر پر شفافیت ټینګار کوي او وایي چې یوازې شفافه نتیجه ورته د منلو ده. د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم هم وایي چې د رایو تفتیش باید په شفافه توګه ترسره شي. اخو به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو 50% رای تر اوسه تفتیش شوې دي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د رایو د تفتیش بهیر د کورنۍ او نړیوالو څارونکو پر وړاندې په شفافیت مخته ځي. له انتخاباتو څخه د څارې یو شمېر ادارې وایي دا به ستونزمنه وي چې د اګست تر وروستیو دې د رایو د تفتیش بهیر بشپړ او نتیجه اعلان شي. نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
که څه هم د رایو د تفتیش بهیر له پیله تر اوسه څو ځله د بیلابیلو لاملونو له مخې ځنډیدلی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه یې د رایو ورکولو 14,690 صندوقونه تفتیش کړي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې دغه شمیر صندوقونه د ټولو رایو 50% جوړوي. ښاغلی نور د پنځشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 6,000 خاصو صندوقونو څخه یې هم تر اوسه 328 صندوقونه تفتیش کړي دي. دی وایي د رایو ورکولو 14,690 صندوقونه د چهارشنبې ورځې تر ماښامه پورې په عادي ډول وڅېړل شول چې دا شمېر د رایو ورکولو د ټولو صندوقونو 50% جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د 50% رایو د څېړنې خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د دغه بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې هم جمهور رئیس حامد کرزي څو ځله ویلي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو نتیجې باید د اګست تر پایه اعلان شي. د نوموړي په وینا افغانان د انتخاباتو نتیجو ته په بې صبرۍ انتظار کوي ځکه نو دا پروسه باید نوره اوږده نشي. خو پوښتنه دا ده چې د کمیسیون کار ته په کتو آیا دا اداره به وکولی شي چې د لسو څخه په کمو ورځو کې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي؟ دا پوښتنه مې د انتخاباتو د څار موسسې له مشر جانداد سپینغر نه وکړه.
په تاسف سره باید ووایم چې د اګست میاشتې تر ختمه ډېر کم وخت پاتې دی او کمیسیون په دې وخت کې مجبوره دی چې دغه 40% رایو تفتیش پاتې دی. همداسې باید دغه ټوله ډیټا چې د تفتیش نه لاسته راځي په ډیټابیس کې داخله شي، د کمیسیون علني جلسې صورت ونیسي او همداسې باید دغه نتیجه کمیسیون شکایت ته لاړه شي، د هغې خانه تایید شي تر څو بیا قانونیت پیدا کړي. نو دغه ټول کارونه په دې لنډ وخت کې ناممکنه ښکاري چې سرته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک هم د انتخاباتي پروسې له اوږدېدو سخت ناراضه ښکاري. دوی وایي دواړه کاندیدان باید د شخصي ګټو په ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د خلکو په رایو لوبې ونه کړي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د نیویارک ټایمز رسپانې د خبریال میتیو روزنبرګ د استلو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. امریکا او په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع ټولنو د نیویارک ټایمز د خبریال د استلو په اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ پریکړه د بیان د ازادۍ خلاف بللې ده او د پدې برخه کې د افغانستان لپاره مخ په شا ګام بللې ده. اسمت سروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه په کلکه وغوښتل چې له خپلې خاورې د امریکایي ژورنالیست د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. میتیو روزنبرګ ته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ 24 ساعته وخت ورکړ چې له افغانستانه ووځي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال ته دا هم ویلي چې افغانستان ته د نوموړي پر بیا راتګ بندیز دی. تر دې یوه ورځ مخکې لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری هرف وویل د نیویارک ټایمز د خبریال میتیو روزنبرګ د ایستلو په اړه د افغانستان د حکومت پریکړه په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په برخه کې لوی شاتګ دی او باید فوراً بیرته واخیستل شي. دا لکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی لومړی ځل دی چې یو لویدیځوال خبریال له دې هیواد ایستل کیږي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار ویندوی کاتلین هایډن وویل د افغانستان د حکومت اقدام په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ په برخه کې یو مهم مخ په شا ګام دی او باید دا پریکړه سمدستي واخلي. لوی څارنوالې د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه دا پریکړه په دې خاطر کړی چې روزنبرګ د سه شنبې په ورځ په نیویارک ټایمز رسپانه کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د حکومت جګپوري چارواکي او وزیران د روان انتخاباتي جنجال د یوې ممکنې حل لارې په توګه د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي چې عملا یو کودتا ده. د لوی څارنوال محمد اساق الکو دفتر د چهارشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز رسپانې پرته نورو خبري رسنیو ته په یو لیږلې خبر پانه کې د دې رسپانې خبریال روزنبرګ د یو داسې راپور پر لیکلو تورن کړ چې درز او نفاق رامنځته کوي او د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي ګټو خلاف دی. خبریال روزنبرګ پرون په کابل کې رویټرز خبري آژانس ته د ځان په اړه د لوی څارنوالۍ د پریکړې په باب وویل چې شایع علت دا وي چې دا وخت په افغانستان کې ډېر حساس دی. خو لوی څارنوالي وایي چې میتیو روزنبرګ په خپل راپور کې شخصي نظر څرګند کړی او په دروغ د جګپورو چارواکو حوالې ورکړي دي. روزنبرګ ویلي چې په لوی څارنوالي کې له ده سره درون چلن شوی خو د هغو سرچینو په اړه چې د په اړه راپور خپور کړی معلومات نه ورکوي. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ټولنې نه د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه د لوی څارنوالۍ پریکړه د رسنیو او بیان د ازادۍ د قوانینو سرغړونه بللې ده.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. د ختیځون امنیتي ځواکونو اکمالاتو لپاره درې هلیکوپټر مرسته وشوه چې له دې هلیکوپټر څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتو او ترانسپورت په برخه کې ګټه اخیستل کیږي. په دې اړه لچلالاباد زمونږ همکار شاما مچینواره ریپورت لري.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د پنځشنبه پورز په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې له دې وړاندې په ختیځ سیمه کې افغان هوایي ځواک د یو لړستونزو سره مخ و چې د ولایت مقام په غوښتنه د ملي دفاع وزارت اوس د پاره درې څرخي الوتکې د ننګرهار هوایي ځواک سره مرسته وکړه او د نورو الوتکو ژمنه یې کړې.
نو زه خوشحاله یم چې زمونږ د ننګرهار د ولایت د مقام په غوښتنه باندې چې همیشه موږ به دغه غوښتنه کوله دغه درې بالا هلیکوپتر رسیدلی دی او د دې نه وروسته به بیا نورې هم چې تقریبا شپږ یا اووه برابرېږي راځي به او دغلته به زمونږ هغه ضرورتونه او وړتیا سرسام چې کله پېښېږي دا به زمونږ د قولي اردو په اختیار کې.
په ختیځون کې د 201 سیلاب قولي اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیر وویل دوی به له دې الوتکو څخه امنیتي ځواکونو ته په اکمالاتو، ترانسپورت او په بیړنیو حالاتو کې به د ملکي خلکو او مرستو په لید کې ترې ګټه اخیستل کېږي.
او دا هلیکوپتر به د ختیځ د زون د ټولو امنیتي ځواکونو د اکمالاتو، د زخمي او د شهید د تخلیه لپاره، همچنان د ختیځ زون د ملکي ارګانونو لکه سیل زدگی ځنې نور انتقالات ځنیسي د بدبي په خدمت کې وي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ ژمنه وکړه چې دوی به په نږدې وخت کې نورې الوتکې هم دې ولایت ته راواستوي.
په تشکیل د دې اپراسیونو کې شپږ باره هلیکوپتر دي چې شپږ یې ترانسپورتي او دوه یې هم ترانسپورتي نیمه ترانسپورتي دي. موږ کوشش کوو چې تر اخر دسمبر پورې دلته ترانسپورتي تیاره هم یوه الا دوه سی دوه سوه اته ورکړو چې په خدمت د قومندان صاحب قوردو او د دې ملت د څلور ولایتو د خلکو په خدمت کې.
په ختیځون کې د ملي اردو ځواکونو د مسؤلینو په خبره د دوی ځمکني قواوې پوره تجهیز دي او یوازې هوایي ځواک له ستونزو سره مخ و. د دوی په خبره د دې الوتکو پر رسیدو سره به ستونزې تر یو حده اوارې شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال له همدې مودې په مقایسه د خبري اعلانو پر وړاندې تاوتریخوالی 60% کې زیات شوی دی. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپلو شپږو میاشتنیو څېړنو رپورټ خپور کړ او ویل چې د خبري اعلانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم تر ډیره د حکومتي مسؤلانو لخوا شوی دی. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د خبري اعلانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د کمیدو هڅې ګړندۍ کړې دي. تفصیل لخان محمد سین څخه خبرو.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې که د خبريالانو پر وړاندې روان زور زیاتی همداسې دوام وکړي، د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ په برخه کې به لس کلنه لاسته راوړنه له خطر سره مخ شي. یادې کمیټې د پنځشنبه په ورځ د افغان خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی شپږ میاشتینې سیړنیز راپور خپور کړ او د خبريالانو اوسنی وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله. د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفي وویل د افغان خبريالانو پر وړاندې دا زور زیاته له ګواښونو، ښکنځلو او وهلو ټکولو څخه نیولې حتی د خبريال تر وژنې پورې رسیدلې ده. د وویل د تیر کال په نسبت په روان کال کې د خبريالانو پر وړاندې زور زیاته 60% زیات شوی دی.
ما امسال تقریبا در 6 ماه اول 68 واقعی خشونت علیه خبرنگارا داشتیم و 5 واقعی مرگ خبرنگارا.
مون سک کال پلومړی او تقریبا شپږ میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی آتش پیتو او د هغوی د وژلو 15 پیښې لرلې چې د 15 خبريالانو د وژلو پیښې هم سابقه نه لري. دا ارقام چې له تیر کال سره پرتله کوو 60% پکې زیاتوالی راغلی دی.
شریفی دا هم وویل چې د خبريالانو پر وړاندې زور زیاته 30% د حکومتي مسؤلینو، شاوخوا 14% د نامعلومو کسانو، سباندې 11% د وسلوالو مخالفینو او 8.2% د سیمه ییزو زورواکانو لخوا شوی دی. د وویل د هلمند په ولایت کې نور احمد نوري په کابل ښار کې شاهد نعیمي او سردار احمد او سربیره پر دې په خوست ولایت کې المانه یا کاسا میرمن آنیا نبرانس کاس او په کابل ښار کې سویډانه خبریال نیلسن هورنر هغه خبریالان دي چې د تیر میلادي کال راهیسې وژل شوي دي. د پر حکومت غږ وکړ چې د دې ستونزې مخنیوي ته دې تدابیر جدي کړي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مني چې د خبريالانو پر وړاندې زور زیاته د تیرو کلونو په نسبت زیات شوی، خو وایي هسې تیزي کړي چې د تکرار مخه یې ونیسي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
به پیشنهاد وزیر اطلاعات فرهنگ و منظوری مقام ریاست جمهوری یک کمیسیون بسیار قوی ساخته شده.
د اطلاعات او فرهنگ د وزیر په وړاندیز او د جمهوری ریاست د مقام په منظوری یو غختلای کمیسیون جوړ شوی چې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي پکې شامل دي، او هدف یې دا دی چې کل خبریال سره زور زیاتی کیږي، دا کمیسیون به څیړنه کوي او تر پایه پورې به یې څاري.
د افغان خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی نوې خبره نه ده، بلکې دا ستونزه له څو کلونو راهیسې روانه او ډېر ځله یې د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي دي. کارپوهان وایي خبریالان د هیواد پالیسۍ بدلونونه او پرمختګونه له نړۍ سره شریکوي، او حکومت ته پکار ده چې نه یوازې دا چې پر وړاندې د خشونت مخه ونیسي، بلکې زیاتې کاري اسانتیاوې د ورته برابرې کړي.
و امریدل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 80% کې زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هندوستان ته د پاکستان سفیر په یو خبری غونډه کې له هند سره د پاکستان د سولې د خبرو د ژمنتیا اطمینان ورکړ. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د خو اړیکو هڅو یو بل سر به هغه وخت وخوړه چې د دوشنبې په ورځ هندوستان ویل چې د پاکستان سره به د خپلو خو اړیکو په حق له خبرې بندې کړي. دا خبرې وروسته له هغې په ډیلي کې د پاکستان سفیر له کشمیري جلا غوښتونکو سره لیدنه وکړه. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
په هندوستان کې د پاکستان سفیر عبدالباسط پرون په نوې ډیلی کې په یو خبری غونډه کې ویلي دي چې پاکستان له هندوستان سره خبرو ته ژمن دی. د زیاته کړه
مونږ د خپلو مسولیتونو په اړه ډیر محتاط یو. مونږ له هندوستان سره د سولې بهیر او خپل مسولیت ته ژمن یو. مونږ به اجازه ورنکړو چې دا بهیر اخلال شي. پاکستان دې بهیر ته په جدي توګه ژمن دی. زه هندوستان ته د پاکستان د استازي په توګه وایم چې مونږ به هر ډول هڅې وکړو تر څو دا بهیر بریالی شي او د دواړو لورو لپاره ګټور ثابت شي.
شاغلی عبدالباسط دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د په هندوستان کې د کشمیري مشرانو سره لیدل کتل وکړل، او د هندوستان حکومت په خبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره به د خبرو بهیر ودروي. د دواړو هیوادونو په بهرنیو چارو کې د دولت وزیرانو راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې غونډه درلوده چې د رسمي خبرو لړۍ بیرته پیل کړي. په پاکستان کې د جنوبي آسیا د خپلواکو رسنیو ادارې عمومي منشي امتیاز عالم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زنه پوهیږم چې زموږ د سفیر له کشمیري مشرانو سره د لیدلو کتلو څه ضرورت وو، خو کېدای سي چې د لومړي ځل لپاره داسې سوي وي چې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د دولت د وزیرانو د راتلونکي اونۍ له غونډې مخکې په هندوستان کې د پاکستان سفیر غوښتي وي چې په ډیلي کې د کشمیري مشرانو سره وویني. دغه لیدل کتل د کشمیر په حق له نه وو، بلکې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د رسمي خبرو په حق له وو، ځکه چې دا خبرې د دواړو هیوادونو د خبرو د لور د تعینولو لپاره وي.
د مې په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه وخت چې د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي د لوړې په مراسمو کې د شرکت لپاره هندوستان ته تللی وو، وویل چې دغه دواړه هیوادونه باید د خپل منځي اړیکو د بیرته سمولو لپاره خبرې وکړي. د پاکستان، هندوستان او جنوبي آسیا په برخه کې په امریکا کې د بهرنیو چارو د شورا غړی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پخوانی مرستیالي الیسا ایرس په دې هکله چې آیا د هندوستان حکومت له پاکستان سره د خپلو خبرو د ځنډ پرېکړه ډېره په بیړه کې کړې ده، ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د هندوستان نوی حکومت غواړي یوه جدي سرکر شو باسي تر څو دوی وکولی سي په ښه توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته سي چې د مثبتو خبرو اترو خواته بوزي. خو د امریکایانو لپاره مایوسه کوونکې خبره دا ده چې په هغو کارونو کې چې پاکستان د اعتماد د پیدا کولو او له هندوستان سره د خپل منځي اړیکو د ښه کولو لپاره کولای سوی نه دي کړي.
خو ښاغلی امتیاز عالم بیا وایي چې د خبرو د ځنډولو پریکړه په بیړه سوې ده. د وویل چې هندوستان باید داسې عکس العمل نه وای ښودلی، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لړۍ بیرته له سره پیلې ده. د زیاته کړه
زه فکر نه کوم چې دا د هندوستان د حکومت ښه پریکړه ده چې له پاکستان سره خبرې وځنډوي. دا په پاکستان کې د جمهوري حکومت لپاره هم ښه خبره نه ده، ځکه چې دا حکومت له جدي سیاسي ګواښ سره مخامخ دی او د نواز شریف حکومت د سولې خبرو ته ډیر ژمن دی.
د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند سید اکبر الدین په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هندوستان په اسانه ټکو کې پاکستان ته وویل چې د هندوستان په کورنیو ستونزو کې د پاکستان دوامداره لاسوهنه د هندوستان لپاره د منلو وړ نه ده. د ده په وینا د پاکستان د سفیر کارونه د پاکستان د ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته کوي او د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره هلو ځلو ته خنډ جوړوي. خو د اغلی ایرس په وینا ډیپلوماسي د اعتماد چاپیریال ته ضرورت لري او پاکستان چې له ډیره وخته د هندوستان د اعتماد او باور په لاسته راوړلو کې پاتې راغلی دی باید رامخته سي او ثابته کړي چې د اعتبار وړ حکومت دی.
د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د بندیدو په اړه مو د ملالۍ بشیر ریپورت واورید. دوستانو،